د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې وساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته د نن ورځې ورستۍ خبرې غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د تورخم د کشالې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ځایی مشرانو په یو جرګه کې له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي او ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګی لپاره ټاکل سوو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالې د هواري لپاره له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوې ده. په دې غونډه کې د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو ترڅنګ سوداګرو، دینی عالمانو، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو مشرانو او ټرانسپورټرانو شریکت کړی و. په جرګه کې د پاکستان له خوا یو قبایلی مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شنواری مشال راډیو ته وویل
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو الته پاول فرصت کې چې دی اور بندې شي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بند شو شي چې الته امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دی دا پوله به کولاو شي.
شاه خالد شنواری زیاته کړه چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښتې دي. د تورخم لاره د فروری له وشتمې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې ده چې طالب ځواکونه په سفري نقطه کې په لنجمنه سیمه کې نوي پوستي او تاسیسات جوړوي خو طالب چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس وشلې دي. د ځایی پولیسو یو چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه پولیس د خیبر پښتونخوا د ترګري ضد پولیسو غړي وو چې نن سهار له خپل کلي بړو څخه په کواټ ښار کې خپل دفتر ته پر موټر سایکل روان وو او له تاند ډیم سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د جامع حقانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټه کې د جامع حقانیه د وژل سوي متمم مولانا احمد الحق د فاتحې پر موقع ویل چې د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدی او نه هم د ده په وینا دا جهاد دی. نموړي پر دغه مهال زیاته کړه چې دا تور طوفان به تیریږي او د ده په وینا دا مدرسې او دینی علما به پاتې وي. د یادونې وړ ده چې د فروری پر 28مه د جمعې له لمانځه وروسته د جومات مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حمیدالحق په ګډون اووه تنه وژل سوي او یو شمیر ژوبل سوي وو. دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یو رسمي مطبوعاتي اعلامیې لمخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سینټ شریک غونډه رابللې ده. تمه ده چې ولسمشر زرداري به په خپله وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د آئین د 65مې مادې لمخې ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې اترې کیږي. د درې کلنې شخړې د حل په اړه دغه خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تیرې میاشتې تر ویجاړوونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. زیلنسکي وویل چې چې اوکراین په بشپړ ډول رغند خبرو اترو ته ژمن دی، خو غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول سي. د سعودي عرب په جده ښار کې په دې خبرو اترو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگټن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره له پاکستان او افغانستان دواړو غاړو قبایلي مشرانو په یو جرګه کې یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي.
خیبر پختونخوا د مشرانو سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي.
مولانا فضل الرحمن په حقانیه مدرسې کې سوي برید ته په اشاره ویلي چې د مسلمانانو وژل جهاد نه دی. د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو د پټوار نظام غوښتنه کړې ده.
په 2018 کې میزم شوي فاټا زم دو قومیز د پټوار سیستم نشته. ګورنمنټ ته وس په چارتو صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د پټوار سیستم دای چې دار والی.
او د افغانستان په خوست کې د کرکټ بیټونو یو نوی کارخانه په کار پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمایش غوړي مخکې خارې پاکستان یو بل حیوان نه ویره وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ځایي مشرانو د مارچ پر 9 ناوخته په تورخم کې لیده کاته کړي او د تورخم لارې خلاصولو لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي. دا جرګه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې جوړ شوې وه چې پکې د پاکستان لخوا 45 او د افغانستان لخوا 21 کسانو ګډون کړی وو. دا جرګه په داسې حال کې سوې چې د فروری له 21 راهیسې د نوو مورچو او تاسیساتو جوړولو پر سر د تورخم دروازه تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال رکوي.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دې لړ کې د امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دې په نو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شي.
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندشي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بندشو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي. خما هول کې وشو او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغلی و هغه یو ورځ دوه ټیم وخته چې مونږ خپل چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو په دې باندې به دویم یو نشست وشي.
په تورخم کې افغان لوري نه په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر وربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون له قید و شرط څخه اوربند شي، دزبندي شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي. موږ د تجار په دریز باندې بیا هم موږ غوښتنه کوو چې لار خلاصه شي، دزبندي وشي او دغه نور مسایل چې دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچیرې په تفاهم سره په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو له لارې چې ده دې ته د رسیدګي وشي دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 21 نیټې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او سات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت ایالات چارواکی وای چې دوی په خپل حدودو کې پوسټي او تاسیسات جوړوي او د پاکستان د درز ناسم دی او د تورخم دروازې بندول به جواز دی. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو خیبر.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د مسلمانانو د مذهبي عالمانو وژنه جهاد نه بلکې د پوینا ترخګری ده. نوموړي د خبرې د مارچ پر نهمه په نوشار کې د اکوړي خټک په حقانی مدرسه کې د وینا پر مهال کړی دی. په یاد مدرسه کې د فروری پر 28مه په یو ځانمرګي برید کې د مدرسې محتمی مولانا عمیدالحق او ځینې نور کسان وژل شوي او ټپي شوي وو. بلخوا څېړونکي وایي که مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ د ټولو پیښو په اړه یو شان دریځ ولري نو پر ریاست به یې هم د مخنیوي لپاره فشار زیات سي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جماعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړی کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وژنې وروستو د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے،
دا ٹوپک چې د یو مسلمان او د یو عالم دین په ضد استعمالیږي، دا ستاسو جذبات کې دی شي او دا ستاسو تنگ نظری کې دی شي، دا د یو سازش سبب کې دی شي، لیکن دا جهاد نشي کې دی او دا ترهګری ده.
لیکن جهاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي ګوندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي، دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچی په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي، نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ د تزاد ته پخپل سینه کې زې مور کوي، دا توري تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینه میں جگہ مت دیجئے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل، نو هغه وخت مذهبي غوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار ده چې دغه وخت دا خبره کړې و خو اوس یو کړه ډیره درسته ایت. پکار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کې نه له مسله حل کیږي، کنه هم دغه شاندې په خپل پر دې کین په دې مسله حل کیږي. مولانا صاحب ما خبرو کړ چې کم مخ کې ډیرو سیاسي مشرانو کړې و، پکار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي، ځکه چې دا خبره بالکل دواړو اړو منله. سیاسي مشرانو کومپارس مشران هغه په خوانه منل چې دا جهاد دی، فساد دی. او مولانا حسن جان په 2000 کې د نن نن لس کال وړاندې ویلو خو بیا مولانا به نه منله. په کاردار جو سه مولانا د سیاسي مشران سره کیلي او یو متفقہ فیصلو کی نو الب و مسلال کی او دی با ریاستی دارو باندی زور چی کدی یواز یواز کی گی نو است کی گی
په دې روستیو کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه او یا 50% زیات شوی وو، چې پکې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
غلام باوسو چې ریپورت وړاندې کاوه د کوچنیو بوزرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د شخړو مخنیوي په موخه د مځکو د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه سیمه کې د مځکې پر سر د وزیرو قبیلې ځلیخیلو، غنیخیلو، دریخیلو او سرکیخیلو خلکو ترمنځ نښتې هم شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال ریډي ته ویلي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د اختلافات ختمول لپاره اقدامات پیل کړی دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولی او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کولی د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برخه کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کې وس ها د درې قومې په منځ کې شخړه راونادو. میز لور وزیرستان یو کوری نو بار بار د میز په علاقه کې څه د غونډاک مسله بیا وخت څه د دمتوړي سره بیا وخت څه د غربرې ایشو کې الان کې په 2018 کې میز زم شوی فاټا زم دو قومي د پټوار سیستم نشته. ګورنمنت ته وس په 4 صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د کوم پټوار سیستم دای چې دارو والی
دی ونه سیمه یو بل اوسیدین کې خبره هم وروي چې دا وخت په ضلع کښې د کوم قومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونادو.
زه شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه. دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کوم وزیر کومینه د زلیخیل، کتریخیل، غنیخیل، دینور په ورسره سرکیخیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو. سرکیخیل وایي چې د میز ملکیت دی، تریخیل، غنیخیل، دینور وایي چې د میز ملکیت دی. په دا باندې پره مرتازان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې. زخمین پکې شوي وي خو بهرحال دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې د هغه نه درخواست نیسکي د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي، هر سړي هر کوم ته د خپل مځکه میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېره حده پورې حل شوه. بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپلو خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمنیانې نه کوي، لانجې دې نه کوي، یو بل پسې د ټوپک نه رالي. دلته عدالت هم شته دی، دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله موږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کول بنه چار راونادو. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون
او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خو د پیسو له نړیوال صندوق څخه په دې شرط پورخلی چې خرڅونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او ځینې دولتي ادارو کې به نشکاری کوي. خو بل خوایا په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې د کابینه د غړو شمیر اوس 33 تر رسیدلی دی. ځینې شنونکي او د اقتصاد پوهان وایي چې د کابینه غړو شمیر زیاتول د پیسو نړیوال صندوق سره د کړې ژمنې خلاف ورزی ده. نور تفصیل د راشد خټک پر ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرص کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 33 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت ته پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکاریږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي. ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو لپاره هم منسټران واغوښتل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول پکار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بل توکي او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غشت پالے اور پسد پا ببلے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر اتاولا تارر سور زی وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم وی خبري غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں
اور د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچه بالکل نکمای او داغه یو غټ ایویډنس دا چې تاسو ستدي چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې 3 وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګان نه ده، د هغه وزارت سره چې کومه خرچی دي هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچی شاهانه خرچی روان دي کنه، دې خو تنخواګان ته ناس نه دي، دا هغه او دوسر چې کومه مراد دي او کومه فائدې دي، ناجایز فائدې او چتې اناغه دې ملک ته تکلیف دي، هغه دې عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 3 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناپیژندل شوي وسلوالو د نایي پر یو دوکان ډزې کړې دي چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چاراکولي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سند صوبې سره دی د پیر زموري لاچان نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیشي غندنه کړې او ویلي دي چې په پیشه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوڅه 520 کیلومتر لري او سویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوې دي چې لامل په امام کې کارکونکي درې مزدوران مړه شوې دي. د دې پیښو وروسته نصرګندو وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تیښته کې بریالي شوې دي. د پنجګور د ځای پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای ترسیدلی او په پیش کې د وزل سو مزدورانو مړی د شناخت په خاطر سم د لاس وځای روغتون ته رسول دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې خبريالان ته ویل دي چې په پیش کې د مرسو دوه مزدوران تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوی ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرند له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په ګوارګو کې د بیګونا مزدوران وژنه یو وشانه او د کرکی ور عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدوران تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډیر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهی چاته په صوبه کې د امنیت دورانولو اجازه ورنه کړي. بل پلو ته پولیسو او امنیتي سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولې او نه هم یې ویډلې د دې وروستي پیش ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې خلمه خدا بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیش ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونه ورده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په 14 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرپراز بوکټي په مشرتابه کې د صوبې د اف ایکس کمیټي غونډه هم سوې وه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو
مرهم کړیو. مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې دي. لنډې د مې وروسته به تاسو ته د خبرونو لنډې وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو.
مشال ریډیو ته وجهسته اوسم د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګې لپاره ټاکل سو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالي هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه کړي دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوې ده. په غونډه کې شریک شاه خالد چنواری مشال رډیو ته وویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو د رسول لپاره دوه ورځې وخت غوښتې دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژل دي. د ځایي پولیسو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پولیس نن سهار هغه مهال وژل شوی چې دفتر ته روان و. چا د دې پیر ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د جامع اکانیا برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټک کې د جامع اکانیا د وژل سوي موتمم مولانا حمید الحق د فاتح پر مراسمو کې دا خبرې کړې دي. نموړي ویلي د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدای بلکې د ده په وینا دا جهاد هم نه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یوې اعلامیې لمخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه په دې ربللې چې د پاکستان له آئین سره سم د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کوي. او ټاکل شوی دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې له روسیې سره د جګړې د پای تر رسولو په اړه د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې کیږي. مشال ریډیو ته غوږی ستوردونکو، په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو کسانو ترمنځ نښتې سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ څخه وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوښښونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوشی کار په توګه قتل کیږي. انسی اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوری دورستو په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله دمشق ته ننوتل، واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبوره کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښۍ کار دی. نیویارک میشت ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او د دا ډول حالاتو تیرېدو وروستو تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقیز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برطانیه میشت ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه څلوېښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری اجانس ته کورنۍ او چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړي چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړي چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته آ هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشکه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوځ د لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کالین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیوزله او کم اجرت اخیستونکو کورنیو لپاره د وړیا شمسی نظام ورکولو پروژې پرانیسته کړې ده. په پروژې لپاره د صوبې 25,00,000 څخه زیاتو خلکو رجسټریشن کړی و. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 45,000 کورنیو ته به وړیا او نورو 15,500 کورنیو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا وړیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,01,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویړیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 15,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډینګ ډیر دی او بجلی ډیر کم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
قراندازي هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25,00,000 نه زیات کورنو رجسټریشن کړي وو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکي شیشي پکی او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلو شپک سو کسانو اپلایو کدی یو اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورګولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با شل ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل د منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراکس کاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پیټرول ارزان شي، خوراکس کاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده ترلاسه شي.
د پنجاب او سندھ حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر پښتونخوا د کوزه او رکزیو غنو قبایلی مشرانو په یو جرګه کې پر حکومت راغ کړی دی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال شي چې د دوی په وینا د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي. جرګي مشرانو پرون میشتې میلې کې جوړ شوي غونډې ته وینا کول چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هډ کوارټر هنګو کې یو جرګه جوړ کړی و او غوښتنه کړې و چې ترسو پوری د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یاد ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای نوی ټاکل شوی. د یاد ضلع سرکاري دفترونه دی په هنګو کې پاتې سي. ممتاز بنگش نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړی باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپله خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نورو سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورګزه یوازینۍ ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ، مومندو تر خپل ډي سي لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو، په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډي سي
جرګې ته په خپله وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي، باید چې د بر او کوز اورګزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې اورګزو ضلع په ګټه وي.
ابر تم بیان دا غاور کوم ستروشا
دا سنٹر تحصیل دار سے لوور تحصیل دار سے اپ دا پر باندې کې چه بنو سره کوم جایزه خبر دی غو تول موور
په جرګه کې د منځنی او ورغزو ځنی کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالی خبره دا ده چې د ورغزو سرکاري دفترونه د ورغزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به ورغزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکي او د مشتي میلې بازار اتحادیه مشر اسلم خان وویل د ورغزو ټول کمونه دي باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دي پام وکړي.
کوم کار شوی مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټول شکریہ مو ادا کو و دې باندې مو خوشاله یو ان شاء الله او هغه حال کو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی وو دې دې نه خوش دیم نشي و دا میره بنی وو کو خپل دی رتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې یو غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوزه اورغزو کلی تحصیل هډکوټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د اورغزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوزه اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولری. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
دا مشال ریڈیو خپرونی د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماخام ل شپږو تر وو د ماسخوتن ل نهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په برجلو وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی پر یو شمیر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان پوځ د توپخانې او مارچر ګولو کارول دي. په سرروغ کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال راډیو ته وویل چې قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه چې پر ضلعي نظامي غږ کوي چې له پوځ سره په دغه حواله خبر وکړي او پر ځنګلي سیمو د مارچر ګولو له ویشتلو یا منع کړي. مشال ریډیو ونه توانېده چې په دې اړه د پوځ دریز معلوم کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په دغه براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سرروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه همیشه د پوره ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوشکي علاقه په درګې باندې او د تیارځې چې کوم کونډې هارته یو ورسره چې کوم د کاړمې نه ورې غرینه دي د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړي غرینا دغه هم کله په یوه غره باندې یور لګېدلی وه کله په بل غره باندې یور لګېدلی وه او یا دغې واجه دغه وه چې فوز و د خپل ډوره د شپې فایرنګ وکړه ماټر ګولې وویشتلې وه غره ته او د غره و یور وخاست. امیدو د حکومت نه د ضلعي انتظام یعنه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسې که ګولې ولې که ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولي په دغې طرف په وجه دغې چې دغه ونې او دغه ځنګلاتو محفوظ.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کومې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چکیم زنگل دی پدا بنده بار اورز یور لگی جی کلا تپه ناولا کی کلا دے ماٹر ناولا کی پداکش جنے خو ڈیر کے ماتی کے مردی بی جی دی لگا ناشتار سرپ سیڑے چل غزائی چا یو بی جی کم از کم 200 سال عمر بھی 300 سال 100 سال عمر یہ بھی آ بی جی پکش وس بھی دی زیاشی او دس زوی نہ دے پتے کما کین وکس شاول یا سپین کمار چا کاڑ نے سرا تنگی بودین زای پدار کوٹ کی شے درگے ورتا یا ای داغا سروے کای او دیار دے طرف تا یعنی دا زوی نہ سچ دا محفوظ وی چا غا دے چانا میزو ی ہوسٹل کی لے او چاتا زارو کی تے یہ خلق دے لوسا دا جنگل سویزی یور اپلا کی پر بودی جو
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مرستیال مشر عرفان ماسید سرا دے ضلع پر جنگلوں نقشے دے اور لگی دلے پیشے پبراکشے تماس ونی ولی دے اغوی پر زاوب کشے وروی چے بسا واجا دے اور لگی دلے داغا پیشے مخیتار ادریمی
بارای سرویچی پودو بیاستر اور لما او کام اور لما دے زخمی آسے دا یوزوی دا یدو تا یور لگی دلائی و سلحم دا بیرخ چاپ کو مقابر آگلائی و یور مرشوائی کو مقابن دے پاشے سالکا ساو ندی او تیڑی دی ودا تیڑی دی اشوا اونا کدا سی بی پارشلی ڈیمیج بی ودا سی فولی ڈیمیج نوی چی مطلب تو ایچ پروٹل ویس دانگل ودا شی صدا یکسری چی کیم نقصان شوائی دا گران سی ستا دیر شوائی بی دی دل ریزن من داگا وی داش پو ندی چیر دریمی دا ویس مار چی در بدا چی کیم زور وشا دا دخت یور ویر کی دا گریزر چی کندر کورتی شی دا درگی پا غرینا شنا دا غاتی یوری لگا ولائی و دا شپو نو دا گرزی نو دا وشا وطی دی و دا خدا نوائی تیزن پا داش بیا نوائی تازا وشا روزی نو اخپل کوشش شری کنه وی هغه دا یور کنټرول کی چې کله ته پتا ولګي په دا هغه وی جون شهر کول لا کمپین کوي د اویرنس څه دی یا په دې شی وی دا میرا کمپین وکړي چې مطلب ته په کوم ځای کې دا کوکینګ کوي سایلیا شپه نه دي چې دا کوم ډول ځای چای په خویلیا ځو ته ماړی په خویلیا دا چې کوم خلک در دي ګر ته یا ماچ څه بلا وین په چار لای چې دا ماچ په یوه سیګریټ ته کوشش کی دا دغه مړی کی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کې دور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پېښور کې ل روزماتي سرسم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته سي ځکه چې زیاتره خلک د روزماتي لپاره ل بازار خواړه اخلي په پېښور کې د روزماتي او په بازارونو کې د ګڼه ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورت اورو
دا آوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي دغلته په روژه کې د مازیګر وروستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي پر دغه خوراکونو کې کیر لوبیا فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل
عام اردو کے اور روزہ کے دہی اچھے روزہ کے لگ ماحول گرم ہے اور عام اردو کے دا سے ماحول نہیں چھ سنگا دا اس دو بجو ٹائم کے رادو اور دس پہ دا سے دو پورے در تک ہے
پر فوڈ سٹریٹ کی پر روزہ کی گڑا گڑا دا نور رزو پر نسبت ڈیر وی خو پا پاکستان کے خلق دا گرانائی او خستلو دا توان دا کموالی لوجی پریشان دی ڈیرے خلق دا غلطا لگی دلی بازار تا خوشا لوی خود بائی پاڑا اندیخ مندی دغه بازار تا ورغلی د پیښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته ویل
دا د پیښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده پروژه کې د مازیګر وروستو دلته ګڼه ګڼه لیدل شي د پیښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي
پا په پیښور کې د خوراکونو ځایونه په روژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلما خلاصیږي او تر پیشمری پورې کولاو وي، چرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناشته هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
د افغانستان په خوست کې د کرکټ د بیټونو پر یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په یاد کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیون افغاني لګښت پرې راغلي، هر ورځ په کې شاوخوا 50 بیټونه جوړیږي. دوی وایي ک ورزشکاران د دې بیټونو استعمال ډیر کړي نو د دوی کاروبار به ورسره زیات شي او نورو کسانو ته به هم د کار زمينه برابر کړي. تفصیلی د مشال رډي خبريال نجيب لالو خیل به دې رپورت کرا کوي.
په خوست کې لدوه کلونو راهیسه د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدوري زمينه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرۍ نه داخله خلک شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخ په الحمد ډېر خوري پرې کوو بیډو مونږ خبر جوړاو بیا هم کمی ډېر ټیټ ریټ خلکو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې چې د بیکاری کچل وړه ده دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولیا او زیاتوي. د لګي زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تنو کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دا په دې ځای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوستا انتقالو مونږ دا الکان چرشی پرمایش غړي مخ کې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څو راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې څو خارج ملکونه بیټ راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي او دکاندارانو بیا وایي سره لري دي چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل نو 1500 درې سو داسې مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لوی فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدوري بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.